السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د سپټمبر 14 مده مليها امیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو سره سره پروګرام نوی نړۍ لرو. خو اول خبرونه له اسرار المؤمن.
لومبے دمن خبرونو سرٹکی د پاکستان نگران وزیر اعظم وای په غیر قانوني توګه مشت افغان کډوال به له هیواد وباسي. بلوچستان کې چارواکي ادا کوي چې په دو جلا جلا پیښو کې 15 وسلوال او یو امنیتي سرتیری ووژل شوی. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال بل دی هیواد وباسي. انور الحق کاکړ په رونو اسلام آباد کې به خبري غونډه ته ویل چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري.
ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہے
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی. هغوی دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. موږ هغوی ته پابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونه د پاکستان په خاوره اوسېږي. نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته.
بلکې پرونه پښتون ژوند غورځنګ په سین صوبه کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو زد لاریون کړی. د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې د لاریون ګډونوالو حکومت غوښت چې دغه کسان زر تر زره خوشې کړي. د کراچۍ پولیس وایي چې د ستمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د اوسېدو قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. بلخ په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال ډوته ویلي چې په کراچۍ کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینای دا کار باید ودرېږي. په بلوچستان کې چارواکي ادا کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې 15 وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوي او یو سرتیری ژوبل دی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې پرون د زیارت په ولی تنګي سیمه کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د سرحدي عسکرو په چک پوسټ برید کې یو صوبیدار ووژل شو، یو سرتیری ژوبل شو. بیان زیاتوي تر دې وروسته د سرحدي عسکرو په ځوابي کاروایي کې درې وسلوال ووژل شوي. بلخوا په بلوچستان کې د ترګري مخنیوي څانګې په یو بیان کې ویلي چې پرون په جعفر آباد سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پر دوی برید وکړ چې په ځوابي کاروایي کې یې دوی دوه وسلوال ووژل. تر دې دمه خپلواکه سرچینو یا کومې وسلوالې ډلې د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر لمخې جمعیت العلماء اسلام موفی د مستونګ چاودنې خلاف په ټول بلوچستان کې کارمندیس کړی وو. پرون د شوي کارمندیس په ترڅ کې د کوټې ټول کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. پر دې موقع د جمعیت العلماء اسلام د کوټې جنرل سیکرټري حاجی بشیر احمد مشال ډوته ویل چې په کوټه کې مکمل کاربندیز ښایي چې د سیمې ولس په حافظ حمدالله شوی برید باندې خپه دي. پښتونخوا ملي او می ګوند کوټې کاروباریانو ټولنو او یو شمیر نورو ګوندونو دغه کارمندیز ملاتړ کړی وو. د سپتمبر په 14 په مستون کې شوی چاودنه چې زموري دایښ وسلول دلی منلي پکې د جمعیت العلماء اسلام مفید او مخکخ سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله په ګډون یو لستنه جوړ شوی وو. پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د خبر پختونخوا په بنو کې نرخزیان وای پولیس یې لسمی په زور وباسي. په بنو کې د نرخزیانو یو مشر کوکو پرون خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پولیس ته دی په کورونو چاپی وهي، له کورونو یې سامانونه غورځوي او ورته وایي چې بنو ضلع پرېږدي. نوموړی وایي دوی په هیڅ قسم مجرمونو کې ککړ نه دي. د په خبره دوی هم د مجرمینو خلاف له پولیسو مذهبي عالمانو سره ولاړ دي. کوکو زیاته کړه چې نرخزیان هم د پاکستان ګړی دی او لسمی دی ونه وشتل شي. دا رسول هغه دا چې تیر اونۍ په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړل چې په دغه سیمه کې په بدامنۍ او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان کاکړ دي. دوی په پولیسو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې نرخزیان دې لسمی وباسي. بلخوا د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشن ثناءالله خان له مشالو سره په خبرو کې ویلي چې بغیر له څه جرمه د هیچا خلاف نه کاروایی کوي او نه څوک لسمی وباسي. مشالې ته وغږېستئ. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له خطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت په پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی راغلی چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کېږي چې د هر افغان غږ واورېدل شي. په تیرو څه باندې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی جندلې او غنو هیوادونو د ټول شموله حکومت وختنه کړي. بلخو طالب چارواکي وای په افغانستان کې یې په سرپرست حکومت کې د ټولو قومونو خلکشتان نو زکه ټول شموله دي. او اخیری خبر د کرکټ هند او سریلانکا د سیا جام په پایلو بکی یو بل ته مخامخیږي. ټاکل شوی چې د غلوب سبا د سریلانکا په کولمبو کې د پیښور پر وخت د مسپخین پر دوه نیمو د کابل پر دوه بجو پیل شي. د سیا کپ یو میچ کې پرون بنگلادیش هند ته په شپږو رنځونو ماتې ورکړه خو هند لوبډله له وړاندې فاینل ته وتلی. سږ کال د سیا جام په سیالیو کې شپږو لوبډلو برخه واخیسته چې ورڅخه یې افغانستان او نیپال په لومړي پړاو، بنگلادیش او پاکستان په دوهم پړاو کې له سیالیو بهر شول.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان نگران وزیر اعظم وای قانونی اسناد نه لرونکي افغان کډوال بل هیواد وباسي. بلخوا پی ټی ایم له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو نیونه بند کړي. په بنو کې میش نرخزیان وایي چې دوی د لسیمې نه وستل کیږي.
منګ چرته لاړ شو سوکو سجلو چې دغه په منګ اجلاګان پیدا کړیو هم تدي پاکستاني څه خو یو کنه.
په خیبر پختونخوا کې ډیری کسان په ډنګي ناروغي اخته شوي. له دې ناروغي څنګه انسان بچ کېدی شي؟
د دې روکتام داسې کیږي چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه او بې هغه سره درې کې کپڑے سره صحیح استعمال یې لاسونه بالکل پټي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري او دوی به بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. نو موري وای هغه کډوال چې غیر قانونه دی، ویزه او قانوني اسناد نه لري او یا له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارتونه یا نور اسناد جوړ کړي دي، دوی به بیرته لیږي. دا په داسې حال کې ده چې کراچۍ کې پولیس او رینجرز واکونو د سپتمبر له 9 راهیسې باندې شپږ سو نه زیات افغان کډوال د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د طالبان حکومت سره دی ویلي. خو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا ویلي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي او ځورول کیږي او باید دا لړۍ بند شي. تفصیل د نیاز علی نورو.
د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15مه اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په محل وویل په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د وسیدو اجازه نه لري او بیرته خپل هیواد ته شړل کیږي. نو موري وویل په غیر قانوني توګه هیڅوک هم په پاکستان کې د وسیدو حق نه لري.
ایک وو ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی. هغوی دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. هغوی ته پابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونه د پاکستان په خاوره اوسېږي. نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته. او دریم هغه دی چې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارتونه یا نور اسناد جوړ کړی دي. دا کډوال به هم بیرته لیږو. د پاکستان په خاوره دوی د ژوند کولو هیڅ حق نه لري.
هم واپس بهجه کی طرف دخیلنګي کیونکه انکو هماری سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
وزیر اعظم انور الحق کا زیاته کړي د کډوالو په اړه خپل دغه پالیسی تیار کړی ده او راتلونکو کې عملی کول به هم په نظر راشي. د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي، پاکستانی سرکاري چارواکي بیا بیا وایي چې غیر قانوني میشت کډوال نسی، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي او باید دا لړۍ د نوره ودرول شي.
دی وای چې مونږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دا خبره نه ده، ډیر کسان نیول شوی دي، ټول قانوني دي، ور سره پی او آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوی دي. خبره اوس دا ده چې مونږ کوشش خپل جاری ساتل دي، دا د سند کوم چارواکو دي، د دې کوم ذمہ داران دي، ټولو ته مونږ لیټر لیکلی دي، څنګه چې گورنر شو، آی جی پولیس شو، وزیر اعلی دي، فارن افیس دي، ټولو ته مونږ اطلاع ورکړی دي. خبره مونږ او ته رسول دي چې د افغانان ډیر زورول کیږي، پریشان دی، باید تاسو دې سره تغه زیادتی ونه کی، دا پولیس باید کنټرول شي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه د سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په کراچۍ کې پولیسو رینجرو ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو ځانګړې کمپاین پیل کړې دي. د کراچۍ پولیسو په وینا چې د ستمبر د 9 نه تر 15 ستمبر پورې د کراچۍ ښار په 8 ضلعو کې تر 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړی دی. په کراچۍ کې میشت او نیولې شوی افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پروف اف رجستریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونه لري، خو بیا یې هم پولیس نسی مقدمه پی جوړوي او زوروي. هم په دې لړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستمبر په 15 په کوټه کوچلاخ کې احتجاجي لاریون کړی. د یادې مظاهرې په مهال د پی ټی ایم بلوچستان کوارډینیټر یا مشر نورباچا په خپل وینا کې وویل، یو ځل بیا د پاکستان حکومت د اسنادو په نوم د افغانانو زورول پیل کړی دی. د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 15 په خپل یو بیان کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو د افسوس سرګندونه کړي او ویلي تازه نیولې شوی افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اسنادو نه لرلو په تور نیولې شوي دي. د بیان تر مخې د بشری حقوقو کمیشن وایي د غیر قانوني کډوالو په توګه د دوی حیثیت په دې معنی نه دی چې دوی د خوندیتوب حق نه لري او نه باید د پاکستان امنیتي اندېښنو سره مخ شي. کمیشن وایي راتلونکي حکومت د کډوالو په اړه د 1951 د جنیوا کنونشن او د هغوی د حیثیت په اړه د 1980 پروتوکول لاسلیک کولو په اړه په جدي توګه غور وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی پروف اف رجسٹریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13 ختمه شوې ده، خو بیا د سفران وزارت د جون په 6 یو اعلامیه خبره کړې وه چې پکې ویلي وو چې د کډوالو د پاره مرکزی حکومت د دوی راتلونکي پریکړه نوي کړي، دوی به نزورول کیږي او نه بنول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي، د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو. بابنو کې مېش نرخزیان وای چې پولیس یې په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وای چې لدی زلی وزي. دوی وای چې د کومو نرخزیانو کارونه سم نه دي او یا په جرمونو کې ککړوي نو لاغو سره د قانون مطابق چلن شي او نور دې نزورول کیږي. دا رسته لاغې ده چې تیرونه په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په دې سیمه کې په بدمنې او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان لاس لري او باید دوی د لسیمې وستل شي. بلخوا د سیمې پولیس چارواکو هم دومره ویلي چې په دې لړ کې خبرې روانی دی او هر چا سره به د قانون سره سم چلن کیږي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا پابن ضلعہ کے میش نرخزیان وائی چی پولیس ددوی پا کورون چاپے وہی او سامان ورل غرزوی اورتا وائی چی ضلع پریک دے دوی وائی چی دوی خپل زن او خپل کورنے لپارا ودون خادو او نور خوشحالو کی پا پروگرامونو کی رزق گٹی خوزائی پولیس او ملیان دند تا نپریگ دی او پسی مکہ دا ٹول جرمون ذمہ وار دوی بلی خیبر پختونخوا کے دا نرخزیان دا سازمان مشرا فرزانہ مشال لیڑو تا وائی چی دا پولیس او مشر سرے پا دے ڈول پا خم ماحول کے مذاکرات رات وشو خو کشالاله نه ده هوارا
خبر دار چې دی وای چې خواجا سرا لکه غلط دی دا کای سنگ چټول وای نو زمون وینا و تم دا وا چې کم خواجا سرا غلط دی نو اغه باندې هما غی فایر کوي کاغه دا جسم پروشه دی او کاغه دا مطلب چې کم یو غلط کار دی دا غی تاسو هغه باندې فایر کوي هغه ریس کوي هغه بوزه هغه بندبه او هغه د پیپ لګوي کوي چې تاسو په یو خزه په یو سړی لګوي موږ د غلطو
حکومتی چارواکو باندې غږ وکړ چې د جرمونو په غټو اسبابو کې د خواجه سرا دل دشتون یو غټ سبب دی نو باید دوی د ذلې نه وباسي غنی حالات زموږ به حکومت خپلوي دغه غزمن نرخزیانو مشرکون کی نرخزی کوکو د جمعې په ورځ دغه دینی عالمانو غونډه ورستا بنو کی خبري غونډه پر مهال مطبوعاتو ته ویلي چې دوی نه جرمونه کوي او نه کوم غلط کارونه او دا چې دوی هم د دې پاکستان وګړي دي نو له بیا ورته بنیادی بشري حقونه نه ورکول کیږي
تریم ورځ دا پولیس والا راځي بنو پولیس والا منګه تنګي او زمنګ دروازې ماته په زور راخیږي زمنګ بیکونه غورځي او بنو ډی پی او دا غواړي چې مطلب منګه ضلع بدل شو منګه بنو ڈی پی او ته ریکویسٹ کو چې کم غلط ته غلط کسترونه سي صحیح ته انصاف ملو شي منګه چرته لاړ شو سو کو زمنګه اوم ما شمان دي زمنګه اوم موټ لاړ دي منګه تاغي ته بار غړي کو سجل شو چې خطه باغ منګه اجلاغان پیدا کړیو هم ته دي پاکستاني څه خو یو کنه منګه اوم اغه مليان سره یو اغه وی دي لاړ شي غلط کارونه والے رونی سي
کله چې مشال یډو د غونډه مشرکون کی زای دینی عالم مولانا عبد الغفور نو پختل چې عین او قانون دوی ته حق ورکوي چې چرته استوګ نه کوي او چرته خپل روزګار نو ول بیا تاسو د قانون او بشر حقوقو خلاف اوخته نه کوي نو دوی مشال لیړو ته د سپتمبر په 15 سمول
تری قانوني حد چې کوم دا هې تعین پکار دا د پښتو ریواز ثقافت مطابق چرته هم د دې د کاروبار دا طریقې نه دا چې دې بس یمیږي دی الحمدلله هغه خپل درځي چې کوي کپڑے ګندي نو دری ماس د دې طریقې تعین دا په کوم قانون په کوم شریعت او کوم د ثقافت سره غلی مونږ صرف پر صرف هغه ته خود دی پر اواز ست کړه دا چې کوم دی طریقې کاری کار کړه دا
ولې په دې اړه مو چې کله د بنو ضلع یو پولیس چارواکي اس اس پی اپریشن ثنا الله خان نه پښتنه وکړه نو دوی مشال یډو سره دا ومنله چې بغیر د سجرم د چا خلاف کاروي نشي کوي او نه د ضلع نه وباسي خو خبره تر روانه دي
ته خبره سید سات پورې نن په دې حق لمغه یو میټینګ هو شو دا دی ترانسجنډر خلاف د لوکل خلک سورو چت سیو صحیح اعتراضات یو نو غف بارے کی مونږ بیا د ترانسجنډر مشران سره راته اوس وینن کوم کسان چې دي جواب په جرمونو کې ککړ دي یو خلاف کاروي کوي او ورو خلکو ته بحث نه وایي اوس دا سي غنښ سي چې توجه بالکل مونږ بار خلک چي دي بالکل پرې دي نو دا غ مونږ نن هغه باندې فیصله وشو بیا کوم عوام دي نو عوام سره هم مونږ په دې خبرو ان شاء الله خبره کو
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیان او بشري حقوقو لپاره کارکونکو کې مدني فعال تیمور کمال تر مخه تیر وختونو کې هم د خیبر پښتونخوا پاسوات مردان چارسدا او بنون علاوه نور سمو کې هم د پولیسو یا ضلع انتظامی لخوا دا ډول غیر قانوني پریکړې د ضلع بدرې شوی ولا تر دې د مسوخم ضلع بدر شوی نه دی دی وای خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مراسي په بیلابیل پیښو کې د اتیو څخه سیوا خواجه سره وجل شوی او د غړل یو شمیر نور جوبل شوی هم دی په کال 2013 کې د پاکستان قومي سملې د نارخزیانو د خوندیتوب لپاره ترانسجنډر پروټیکشن اکټ قانون هم منجور کړي ولې وفاقي شری عدالت د دې قانون په ځینې شقونو نیوکه کړي چې ورسته د نارخزیانو او بشري حقوقو فعالانو د وفاقي شری عدالت د پریکړه پر ضد سپریم کورټ کې اپیل هم کړي دي ولې تیمور کمال جاتوي چې په صوبایي کچه خیبر پښتونخوا کې دا ډول قانون لا نه دی جوړ شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د بلوچستان په زیارت کې د امنیتی سرتیرو سره په نخته کې درې وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتی سرتیری هم وژل شوی دی. بلخوا د بلوچستان په جعفر آباد کې د سی ټی ډی له لوري په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو څخه په لویه کچه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان په زیارت کې د ځینو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې لامل یو امنیتي سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکړی او د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دي چې د ستمبر په 15 نیټه د زیارت په ولتنګي سیمه کې د ځینو نصرګنو کسانو لخوا د سرحدي اسکر پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې لامل یې صوبیدار کیسر رحیم وژل شوی دی. د ISPR په خبره چې ورسته د سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دی. بلبلو ته د پیښ ورسته په ګنشمیر کې سرحدي عسکر د پیښ وځای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی. خطردم غړي پر یو څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د پرونی ورځې د پیښ ذمہواری قبل کړی ده. پر پیښ باندې د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخت خواشنشکاره کړې ده. بل غاړې ته د ترګری زد ادارې سی ټي ډي وسین صوبې ته چیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې عملیات کړي او دوه وسلوالې وژلې دي. په کوټه کې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټي ډي لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دي چې یادو وسلوالو په خوځدار کې د ترګری د ویلوي منصوبې پلان تیار کړی وو او پر خفیه اطلاع باندې چې کله سی ټی ډی د ستمبر په 15 نیټه په جعفر آباد کې د وسلوالو پر ټکانه یا پټځای باندې عملیات پیل کړل نو هغه وخت د یاد پټځای څخه دوه وسلوال پر موټر سایکل د تشتیدو په هڅه کې وو او پر دې مهاله د سی ټی ډی پر عسکرو ډزې وکړې خو د جوابي ډزو په نتیجه کې دواړه وسلوال مړه شو. سی ټی ډی د عملیات په داسې وخت کې کړی دی چې یوازې دوه ورځې لمخه د بلوچستان په مستون کې د متول ما اسلام د اطلاعاتو پر مرکزی سکتر حافظ عبدالله باندې د ریموت کنټرول بم د لاري چاودنه سوي وا چې لامل د حافظ عبدالله په ګډون ایولس کسان زخمیان سوي وو په کوم کې چې وا لاروي میرمنه هم شامل وا.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډي ای او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاس فور ملازمینو د سپتمبر په 15 د خپل غوښتنو لپاره د صوبې د ځینو ښارونو پرس کلبونو مخې ته مظاهره کړې دي. د استادانو په وینا تیر حکومت صوبایي حکومت یې د ترقی امر کړو خو نگران حکومت یې د ترقی نوټیفیکیشن نه ورکوي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د استادانو جایزې مطالبې مني او ورسره مذاکراتو ته تیار دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري او هایر سیکنډري سکولونو استادانو د ستمبر په 15 د صوبې په ځینې ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا د مردان پریس کلب مخې ته د استادانو احتجاج دی. دا مظاهرچیانو په وینا چې د تیر حکومت د منظوري او د عدالت پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقی نه ورکوي. د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا ضلعي مشر زبیر امیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پینشن کې د اضافي او د نور غوښتنو لپاره دی.
چې موږ سره په 17 جنوري 2022 کې د یو کامیاب درنا پېښور نه بعد صوبایي حکومت کابینې دا منظوري ورکړه د اپګریډیشن او هغه چې دا به کم جولای نه اپلیکیبل وي اکتوبر 2022 د یو کم استادان برتی شوی دي اغله هغه شان په اړهاک تین بل متعدد پینشن اصلاحات تزم غټه مسله زموږ یو دغه ټول ملازمون مسله ده. هغه پینشن دی حکومت په حال په نیمه والے دي او مکمل ختمه دوه اراده کړی ده.
احتجاج کې شریک اس اس ټي استاد طارق نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 14 گریډ یا درجه کې برتی کیږي او هم په 14 کې بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نور ټولو صوبو کې اس اس ټي استادانو ته 14 گریډ یا درجه ورکړی شوی ده.
ریګولرایزیشن یو مسله ده داسې اصلاحات کړی دی په پینشن کې چې هغه زموږ د پاره ناقابل قبول دي چې په هغه کې ملازمینو ته مکمل نقصان دی.
دا مردان پریس کلب مخیتا احتجاج کی د تعلیم محکمې کلاس فور ملازمینو هم احتجاجي مظاهره وکړه. دا مردان د کلاس فور اتحادی مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ورته ټایم سکیل ورکړي او د سلورم گریډ نه دی وم گریډ ته ترقی ورکړي.
موږ د ست سکیل لپاره مطالبه کوو، هغه خو فزې پاتې ده. وو زموږ د پینشن د ختمېدو لپاره د ظالمانه قانون دی کوم جوړ کړی دی. موږ د دې په اړه راغلی یو احتجاج کوو او بھرپور احتجاج کوو. د ایجوکیشن کونسل د طرفه استادان هم دي کې بابوګان هم دي کلاس فور هم دي. بابو کیډر دی، هغه د استاد دی، هغه مطلب د کلاس فور دی. نو دا ټول موږ په یو ځای باندې روزو او په یو آواز باندې خپل احتجاج کوو چې نن د غوړو ریټ ته وګوره، د چینې وګوره، د بجلی بلونو ته وګوره، دا څوک نشي برداشت کولی. د دغې وجې نه موږ لګیا یو او زمونږ د ضلع قائدین او د صوبې قائدین ټول په دې کې شریک دي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه وایي چې استادانو سره مخکې هم خبرې اترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې له دریو کلونو راسې وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي، خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منل شوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو. دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا د سنس 2200 نه زیاتو لکانو جینکو د سرکاري کالجونو استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بل گریډ ته د ترقی مسله د زر هوار کړی شي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي په دغو کې د زیاتره استادانو بل گریډ ته د ترقی کار د تیرو اوو کالو راهیسې د ځنډ ښکار دی. بلخوا د صوبې د تعلیم محکمې چارواکي وایي کوشش کوي دغه مسله زر وارکړی. په دې اړه تفصیل د فرخندا صدنورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترقی مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12مه او 13مه د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې وې. د مانسیری نه د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15مه د خپلو غوښتنو په اړه وویل:
PST کې دا پروونشل سلیکشن بورډ کې کنه او هغه دی چې کوم نه زموږه PST پوسټپون کړه او زموږه نمونه چې کوم دی هغه PST نه ډیلیټ کړل. اصل پرابلم دو فائنانس او پرابلم مو چې به تدې رجات موشن دي چې 850 پروفیسورانو او دغه لپاره هغه دا ډیلیټ کړل. څنګه سوادي سو استریټی میجرز اگست دی.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سناس 2000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقی کاری ودرېدلې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاری کالجونو د اتحادیې مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د رواني اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي.
او نیکسټ ویک کې به ان شاء الله امید دی پوره شي. دا پوره نه کړه نه پسته بیا زموږه احتجاج یو تاسو ان شاء الله ټول دغه شي. نو مطلب پروموشن و صرف 12000 ټیچر دی.
د استادانو اتحادیه وایي چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیستې وو. یو غوښتنه یعنی بل گریډ ترقی یا پروموشن یې دا. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونشوه، خو د پېښور د یو سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وایي دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړې او هیله لري چې زر به هوار شي.
اصل کې دې مطالبه دا و چې د پی ایچ ډی کم کیږي نه پروینشل سلیکشن بورډ د دې په ایجنډا باندې د دې کیسه شکل دی د پروموشن کیسه دا شامل نو اوس ماته دا رپورټ راغی چې
بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وایي په دغو کې ځینې استادان داسې دي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ د غرمې 2:30 بجې او شوې لن خبرونه له اسرار المؤمن نورو.
د پاکستان د ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال بل دی واده وباسي. انور الحق کاکړ پرون اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه کړي. بلخوا پرون پښتون ژوند غورځنګ په سین صوبا کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول پر ضد لاریون کړي. بیا په کراچۍ کې د افغان طالبان د حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال ریوته ویلي چې په کراچۍ کې افغانان په ناقانون ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینا یې دا کار باید ودرېږي. د خبر پښتونخوا په بنو کې نرخزیان وایي پولیس یې له سیمې په زور وباسي. په بنو کې د نرخزیانو یو مشر کوکو پرون خبرې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې پولیس د دوی په کورونو چاپې وهي، له کورونو یې سامانونه غورځوي او ورته وایي چې بنو ضلعه پرېږدي. بلخوا د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس پی اپریشن ثناء الله خان له مشالو سره په خبرو کې ویلي چې بغیر له څه جرمه د هیچا خلاف نه کاروایی کوي او نه څوک له سیمې وباسي. د خبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري او های سیکنډري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. دا مظاهره پرون د مردان په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې ترسره شوې. مظاهره کوونکو استادان وایي چې پخوانی حکومت د دوی ترقی منظوري ورکړې او عدالت هم د دوی په اخ کې پریکړه کړې، خو د دې باوجود موجوده نگران حکومت دې ته عملي شکل نه ورکوي. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید د حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. او هند او سریلانکا د آسیا جام په پا پایلوبه کې بل ته مخامخي ټاکل شوی چې دغه لوبه سبا د سریلانکا په کولمبو کې د پیښور پر وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خیبر پختونخوا کې د ډنګي ناروغي بیا زیاته شوې ده. د صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي سخ کال دلته په سلګونه کسان په ډنګي ناروغي اخته شوې دي. د صحت محکمې په صوبې کې 15 ضلع په دې لړ کې تر ټولو خطرناک ګرځولې. دا چې ډنګي ناروغي لسه بجې خبريږي او مخنیوي څنګه کېدی شي په دې اړه له پیښوره د وسیم سجاد دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې په 15 ضلعو کې چې په پیښور، مردان، سوابۍ، چارسدا او بټګرام مشتمل دي، د صحت د محکمې لخوا د یادې بیماری لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې یا های ریسک ضلعې ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت د دفتر لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلوماتو تر مخه په صوبا کې د ډینګي په مرض اخته ناروغان پر روان کال کې 245 رسیدلي. ډینګي مرز دې سه او چاته څنګه پته لګي د دې پښتني جواب د نوخار په هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر رضوان خان مشال جوړیو تا صدا سي ورکړو.
ډینګي یو داسي بيماري ده کوم چې د یو وایرس ته وجنه کیږي، هغه ته موږ وایو ډینګي وایرس. دا ډینګي وایرس چې دی دا د انسان وجود ته د یو خاص قسم ماشه دی، دا غپ ترو باندې د انسان وجود ته داخلي کی او دا چې کله د انسان وجود ته داخل شي نو دی یو سو علامات دي. رومبه علامات د دې دارې چې دی به ډېر زیات تیز تبه کاس کوي، هغه د وجن انسان باندې په وجود کې دردونه وي او وجود کې زیات تر په دملا باندې درد وي او په سینه باندې درد وي او د سترګو نشاته درد وي. د دې چې کله بیا مخ کې د غکیږي نو په وینه کې دا سپینه وینه چې کم ده کم ته چې موږ پلیټلټ وایو هغه را کمیږي. نو کله چې هغه را کم شي دا غې په وجه باندې د انسان د جامونه وینه زی پوزه مین راځي او یا د وجود د نورو سیونو وینځي.
د خبر پښتونخوا د صحت د محکمې له طرفه مشال ریډیو تور کړل شوی د استاویزاتو یا اسناد مطابق په کال 2023 کې په خبر پښتونخوا کې د نور ملک په نسبت د ډینګي مرض تر ټولو کم کیسونه رپورت شوی او د یادې محکمې په خبره دوی هڅه کوي چې د یاد مرض شمیره زیات نشي. دا وخت په بلوچستان کې د 2279 په پنجاب کې 1950 نسیوا او په سین کې د ډینګي د زر نه زیات کیسونه ریپورت شوی. یادې ناروغینه خلق ځان څنګه بچ کولای شي د پېښور په لیډرینګ هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر احمد خان مشال ریډیو تا صداسي ویل
کم کسته هم ډینګي وشي نو غله پکار د چاغزان کور کې بن کې کم اس کم یو اپتا داسې بن کې د مشردانی کې ټیک شو مشردانی کې ځان بن کې چې یار نور ماشي هغه نه چی صحیح او دغه چې نور ماشي چی نو دا به بیا په ډیر په تیزه باندې به ډینګي ډیر پیلا وشي او وزار پینډال ګولې به صرف استعمالي او جوسونه او به دا شونه د دې روکتان داسې کې چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه او به هغه سره درې کې کپڑے سره صحیح استعمالي لاسونه بالکل پټي خپې هم پټي اکثر داسې خلک مټي راغوختي مټي چې کوم نه ښکاری هغه هم خاص کر سحر او ماښام کې د ماشي چل گئی دا غ ټیم کې سره خیال ساتي او چرته بازار کې کمزې کې د ټیرونی کې وبیدا ختمي کې کمزې کې د سپری کې د شکور کې سپری کې د بازار کې سپری کې د دکانونو کې د ماشي وجل سپری په هر ځای کې ډیر ضروری دی.
د خبر پښتونخوا د سیادت محکمې تر مخه په پاکستان کې پر روان کال کې په مجموعي توګه د 15,300 زیات د ډینګي کیسونه ریپورت شوی. د سیادت محکمې په خبره په خبر پر روان میاش کې په خبر پښتونخوا کې د یادې ناروغۍ لپاره تر ټولو زیات خطرناک ضلعو کې یو ده او پر روانه میاش کې پکې سلی رشت کیسونه ریپورت شوی. د پېښور ضلع ډیپټی کمشنر شاه فهد په خپل دفتر کې مشال ریډیو ته وویل
اور کوئی بھی اگر کوئی جگہ پېښور کې اندر
او کمزے چې هم په پېښور کې ښکاری چې دلته د ډینګي موجود کیشته او یار ته پته ولګی چې دلته کیس ریپورت شوی هل ته مونږ زر تر زره کوشش کوو چې ځانو رسو سپری وکړو او خلک په دې خبره پوه کړو چې څنګه بځان پټ ساتي. د ډینګي بیماری هر کال د 9000 نه زیات خلک متاثر کوي. مونږ دا وار هڅه کوو چې دا شمیره څومره کمولې شو نو کمای کړو او خلک محفوظ وساتو
کې وو انسیډنس کو بي کم کیا جائے جو اس سے ڈیتھز ہوتی ہیں.
د خیبر پختونخوا د سیادت محکمې د جاری کړې شوی بیان تر مخه دوی د محکمه تعلیم او ضلعي انتظامیه سره په شریکا د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او د پوهاوی لپاره سیمینارونه او کمپاینونه هم کوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیخور.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، امریکې او برتانیې د هیواد په نگران حکومت غږ کړی چې آزاد شفاف او په وخت انتخابات باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت او دنده یې شفاف انتخاباتو ته لاره برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخابات وشي؟ تفصیل په دې رپورت کې. امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد عادلانه منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفافو او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار ناحکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د 1/2023 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په 90 ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندي او نیټه ورکړې ده چې د هغې لوجبه ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بي طرف مبصرین په نظر کې دا کار به زینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح حقاري چې به طرف نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د زینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یو خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندیو وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندیو کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 اور کړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندیو موده راکموي، چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل د نوې مردم شمارې تر منظورې دو وروسته د نوې حلقه بندیو په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
اوس که دنیا د نورو ملکو خبره ده، دا خو د ګلوبلایزیشن دور دی، او که څوک د دې لپاره خبره کوي چې فرینډ فیر الیکشن وخت په وخت او کړه، دا خو د پاکستان د آئین تقاضا ده. پکار دی چې فیر اینډ فری الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې کې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دی وکړله چې روان الیکشن په موږ د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دوی نوي حلقه به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسي. د پاکستان د ګټو خلکو بیا خصوصا د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسي او فری اینڈ فیر وسي.
سرور باری مشال ریډیو تویل په پاکستان کې په الیکشنز ایکټ 2019 او آئین کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په هغه صورت کې دي چې په قانون او آئین پوره عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دي زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف الوی د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی. د منځنۍ کرمې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شو متاثرینو سره د بیا آبادکاري په لړ کې مرسته وکړي. دوی د زیارت په ورځ په پېښور کې یوه مطبوعاتي غونډه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي چې هم چې د کور روان شوی دی هغوی ته به معاوضه ورکول کېږي، خو فنډ ورسره نشته. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د پړچمکنی محمد شفیق مشال رډیو ته وایي که حکومت غواړي چې خلک آباد شي نو یو دا چې د ځینو پاتو شو لپاره د ړنګو کورونو سروې بیا وکړي، او بل د چا چې په مخکنیو سروو کې نمونه راغلي نو هغو ته د چکونه لا ورکولو سره زر تر زره پیسې جاری کړي. شفیق زیاتوي ډیر متاثره کورانه داسې دي چې د هغو واپسي لا هم خپل کورونو ته نه ده شوې. په کار ده چې امنیت تر باوري کولو پس هغوی پر خپلو علاقو سنبال کړی شي.
سنونو سونه زیات کوم د فارمونه هغه کوم د یو کنستراکشن ریهابلیټیشن یونټ شاوای کې کوم په تدې د 2018 نه هغه تاسو په 15 شه هغه تاسو کوم په 15 لیست زم دا دوست سو په فارمونه هغه د اډیشنل ډیپټی کمشنر اپ سدی کی پرتدی هغه اوس په دستاد نه شوی چې کوم د دوه کول نه هغه د پیښو ته کوم د کنستراکشن ریهابلیټیشن یونټ ته واستوا شي چې پاندو ته یقیني
په سیمه کې د جنگونو اپوزیا عملیاتو پر وخت چا چې په مکمله توګه کور روان شوه هغه ته سلور لکا او په جزوی توګه د رسیدل زیان لپاره یو لک شپته زره په مقرر کړی شوی دی. د الیشزو قابل خان مشال رډیو ته وای موعظه مخکې هم کومه و، خو بیا هم گزاره کې د لول دا وخت ګرانی دومره راغلې چې په سلور لکو د ړنګو کورونو ملبا هم نشو چي دي. قابل خان زیاتوي که حکومت د ړنګو کورونو لپاره مقرر موعظه زیاته نکړه نو د سیمې بیا آبادکاري عمل به سرتهونه رسیږي.
د هغه واخر ټونو د دې واخر ټونو نه ډېر های لیول ته رسیدلې دي. نمو تپکور د شیدې څخه د کوم 4 لک روپی چیک ته د خپځوي بجای چې د متوس 8 لک روپی کی والي سپدی په 4 لک روپی باندې زکوم دي. هغه وسه د دوو ګډرو والا کمره هم نه جوړیږي نه پکور د شادي سي د چیک مت 8 لک تو ورسي.
بلخوا په دغه غړه د ضلع انتظامی دریز معلومول لپاره موږ د کورمه اډیشنل کمشنر کامران خان په واتس اپ پیغام پر خودلو خو را سره په خپل خبرو نه کړي. البته د امتیاز احمد پنامه یو بل متعلقه چارواکي نمبر را کړو چې نو جواب واخلم، خو هغه هم له خبرو ډډه وکړه. تر دې وروسته مې د قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا ادارې یو چارواکي احسان داور سره د جمعې پر ورځ رابطه ونیوله، نو هغه راته وویل په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو له کبله بېکوره شوي یوازې د وزیرستان 18,000 کورنیو نه علاوه نو ټول په خپلو کورونو سنبال کړي دي. دا وړ وای دوی دا اختیار نه لري چې د ړنګو کورونو لپاره مقرر شوي موعظه تر هغه زیاته کړي، او زیاته وي په کمو علاقو کې د سروې ضرورت وي نو هغه د ضلع انتظامی کار دی چې د کولو لپاره انتظام ورته وکړي. چارواکي دا هم ویل د چا هم په سروې کې د کورونو ړنګېدلو تصدیق شوی هغوی ته به موعظه ورکوي، خو چونکې فنډ ورسره نشته نو ځکه چې کونه ځان سره ساتلی.
په قبایلي سیمو کې د چا هم سروے شوی وی او آغا ٹیک وی نو آغا ٹولو تبے فنڈس چے دی آغا باری لسکے گی او چیک پا دے ڈیپٹی کمیشنر پا ذریعہ ورکڑل کے گی.
پا کرما کی تصدیق شوی دوی زرخندانو نداسی دی چہا غوی پا 2010 کال کے وصلوال طالبانو پر زید پوزی عملیات تر شروع کی دل ورستا لسیمو بکر شوی. کچو ہم حکومت دا سیمی متاثرین خپل کورونو تا دا واپس کی دلو خبره کوي، خو د مقامی خلکو تر مخه دا یوازې په کاغذاتو کې ده او یو شمیر کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند پاتې راولو مجبور دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام نوې نړۍ. دا ځل په خبرونه کې د بې جوړه ودونو یا د جنګي اولک په عمرونو کې د لوی فرق او په کورنۍ په غیظ او معلومات لرو. اسما ګل د خبرونه جوړه کړې ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم. بې جوړه ودونه هغه ودونه وي چې د جنۍ او هلک په عمرونو کې ډیر فرق وي، یا خو د جنۍ عمر زیات وي او یا د هلک. او د داسې ودونو له وجې اکثره د ښځې خاوند تر منځ جنگ جګړې رامنځته کیږي او د کورنۍ سکون ورسره خرابېږي. په نننی فیچر کې د داسې ودونو په اړه غږیږو، تر پای را سره اوسېږئ.
زما په نصیب باندې بدا پرته وه، سره نصیب به زما سره لیکلی شوی و. بس ما وتم بیا غاړه کېښود، ما به بیا څه نه وي، او وخت به مې بیا تېره.
د ګجرو ګړۍ اوسېدونکې 30 کلنه سکینه چې د 14 کالوانو په عمر کې 23 کاله مشر د پلار یې د ماما په زوی واده شوې وه او اوس د 15 لوریانو مور ده. په داسې حال کې چې سکینی شوملې کولې، مشال ریډیو ته وویل چې کله 3 کلنه ونه مور یې د دنیا نه لاړه او پلار یې د خپل مور او پلار منونکې و، او د کورنۍ ټولې فیصلې به هم هغوی کولې. او دا چې نیا به یې ویل چې ورور یې تر په دې خبره خفه دی چې زوی له یې ورله لور نه ده ورکړې، ځکه یې ورسره د خفګان ختمولو په غرض د هغې رشته کړې وه. سکینی زیاته کړه چې واده شوه نو خاوند یې ترې لکه د پوهه ښځې په رنګ د کور د سنبالولو تمه لرله، کومه چې یې د وس خبره نه وه، نو له دغې وجې به یې خاوند هر وخت رټله او وهله.
ما چرته لکه دې نه شو قبلولی، کنه لکه د خپل خاوند په حیثیت مې ته نه شو کتلی، ځکه چې دې زمانه په عمر کې ډېر زیات سیوا و. هغه به زمانه هغه توقعات ساتل، لکه هغه د یو غټ ښځه چې کم کولی شي. دغه جوان او روانو بس په سختو په سختو باندې زما عمر دونه نه پوهېدم. په دې وجه چې دې به زموږ به جنګ جګړې رالی. اوس مې لوریانې دي ټولې غټې دي، د واده دي، خاوند مې اوس پالچ وهلی دی، په کټ کې راته پروت دی، ډېر ټایم یې وشو. روغ نو خو زمینداره به کوله کپر دے او کر سوا خو لک کور ته بیره لار سره اور دغه کوله به ساروی می ساتلی دي. بس هغه ساته مو او د دې را خرچ مرچ پکوم.
د سکینی پسیر د کامبټ اوسیدون کې اتویش کلنه سویرا چتره د خپل ملګری زوی ته هغه وخت کوژدن کړي وا چې کله سویرا په اتم او هغه حلق په دوهم جمعات کې وو، او د کوژدن نه درې کال وروسته واده وشو. خود واده شپګوه میاشتې وروستو خاوند په هیزه وفات شو، او اوس د خپل لیور د دوهمې ښځې په حیث ژوند کوي. د سویرې نه مشال ریډیو و پختل چې دومره په خبت پوی وا نو د داسې بې جوړه رښتې یې انکار ولی نه کاو. نو په جواب کې نوموړی وویل چې ترای بې اولاد وو او خپل ملګری ورته لکه د مشر رور په شان ګران وو، ځکه یې ور لپلار په مینت سارو دې رښتې له رضا کړو او په خپل هغه دومره زړور نه و چې د دې رښتې یې انکار کړی وو.
زما ترچی دی نو زما رشته یو کړ دی جنو کو خلی ته سو ګورم نو چې سد مشرانو مرزی نو کوي بیا یې ز ډیر کم عمر ماشوم لور کړم. هغه زما نه عمر کې ډیر کم ماشوم سره به ما څنګه داسې وخت رولو د خبرې بم کولې او هغه شانتي تعلق بیا نه جوړیږي څنګه چې د ښځې خاوند وي. هغه هلک بیمار شو هسپتال ته مې وړو نو ډاکټرانو چې په دې هزه راغلی تاسو پې کوی شوی نه دی. هغه وفات شو هلته هسپتال کې کور کې زما لیور دی د دریو بچو پلار دی. هغه سره زما نکاح وشوه نو نه یې پکار د جنې زندگی برباد شي.
د درګي اوسیدونکي 50 کلن حلیمه چې د دوو لوریانو او یو زوی مور ده او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده، مشال ریډیو ته وویل چې په خپل لوریانو لوړې زده کړې کول غواړي چې په ژوند کې د راتلونکو هر قسمه بدو حالاتو د مقابلې کولو جوګ شي، چې د هغې په شان د محتاجۍ په ژوند کولو چرته مجبوره نه شي. خو لیور او یور یې په دې زوروي چې لوڼۍ د هغوی امانت دی او تعلیم کولو ته یې هیڅ ضرورت نشته، او دا چې پلار یې په وړوکوالي د خپلو دواړو لوڼو د رښتې خبره ورله د زامنو سره کړې ده.
لوریانې مې نرم اندوسو سره شوې او نر سکولونو سره شوې دي. د زمان لکه د لوریانې مې دوی سوه نیسي او تعلیمونه سم پرې ونه شي پي نو زموږ به صدقه به کېږي وه. د خاوند مې جمدی وخت به مې بې سبقونه مویلې وې، ځان له کور به مې وې، هغوی خپل تعلیم حاصل کړی وې، هر څه به یې برابر وو، هغوی نه هیڅ سم جوړ نه شولل. زه وایم چې د لوریانې باندې ما تعلیم وکړلې. یورانې مې وایي چې په دې بچو باندې به تاسو سبقونه او پینه وایې و تش قدری خروس کو وسره نور ایست دغه آمدن مون ته نه لګراته.
مردان کې لبشری حقوقو فعالې رخشندې نمشال ریډیو پښتنه وکړه چې پټولنه کې د بی جوړ ودونو کول وجوهات او بیا یې رست پټولنه اثرات سوي. نو په جواب کې نوموړی وویل چې واده د دوو کورنو ترمنځ یو داسې لوزنامه ده چې تر مخه یې یو نوې نسل تشکیل کول دي، ځکه داسې کورنۍ د هلک یا جنۍ خوښي لا د اهمیت ورکولو په ځای خپلې فائدې ته ګوري، او هغه په دې صورت کې چې اکثر د جنۍ عمر د هلک نه کم وي او یا ترې د سمالی ګټې تمه وي. رخشندې زیاته کړه چې په داسې ودونو کې جنۍ یا هلک د غوره ژوند تیرولو په ځای د معاشرتي د بو لاندې د یو بل سره د مجبورۍ نه وخت تیروي.
بې جوړه ودونه خو یو بچپن غرشته شوي نیا ویلي نیکه ویلي خو موسټلي زموږ چې اوس دلته کم کیږي نو هغه ځکه کیږي چې غربت دی، سترانګ رشته راشي چې هغه فاینانشلي د هغې بیکګراوند ښي، نو بیا مور او پلار دې ته نه ګوري چې مطلب دا سړی په عمر کې د دې جینې نه لوی دی یا دغه دی، خو بس د دغه دولت په دغه کې د هغې رشته هغه سره وشي. اسرات خو د هغې ځکه کوي چې د هغې بیا هغه مینټل لیول نه میچ کیږي، هغه ماشوم یې هغې کې هغه بچپن آئی او سړی د هغې نه هغه ایکسپیکټیشن ساتی چې یو میچور یو دغه انسان دغه ایکسپیکټیشن دغه نه ساتي، نو د دین هغه زمونږ په معاشره کې هغه بیګاړ پیدا شي، هغه بیا هغه سره خپل ماشومانو کیر نشي کولی، بیا ډیوز ریشو په دې وجه ډیر زیات سیوا شي چې هغه هغه سره خپل ریسپانسیبلټیز نشي وچتولی او چې څنګه هغه نه بیا ایکسپیکټ کوي. سو بینګ فیمیل ویم چې دا بالکل صحیح ده، غنه دا پکار دی چې د انسان هغه ایج یا مینټل لیول میچ کوي.
د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې د ډاکټر حفصانه مشال ریډیو پښتنه وکړه چې دا ولې په ټولنه کې زیاتره کورنۍ د رښتې کولو په وخت د جنۍ رای اخستل یا خوخې ناخوخې له اهمیت نه ورکوي، او دا چې د ژوند په دومره اهمه فیصله کې د یوې جنۍ نسله اخستل څومره مهم دي. نو په جواب کې ډاکټر حفصه وویل چې ټولنه کې د پیړو راهسې روان ځینې ناوړه رواجونو د ټیکنالوژي په دې دور کې هم پنجې خښې کړې دي چې پکې د واده په دومره اهمه فیصله کې د جنۍ او یا هلک نه تپوس کول هم ضروري نه ګڼل کیږي. ډاکټر حفصه زیاته کړه چې د ژوند په داسې لویه فیصله کې د خپل اولاد رای نه پوښتل او یا یې خوشحالۍ ته پام نه کول پرې د ظلم برابر دی.
یہاں پہ معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین زیادہ گھر کے اندر رہتی ہیں اور مرد باہر کا سارا کام
ٹولنے کی. اکثر زنانہ پکورونه کی دنه نوی او نارینه باہر کارونه روزگارونه کوي چې یو عام خبره ده. خو په دغه بنیاد د واده غوندي اهم فیصله کې د جنکو رائے لا اهمیت نه ورکول مناسب نه ده. په ټولنه کې اکثر بي جوړ ودونه د یو بهتر مثال په توګه وړاندې کیږي.
یي چیز نسلو میں آگے بھی رن کر رہی ہوتی ہے. اکثر اچھے طریقے سے نبھا لیا یا مشکلیں صحیح لیکن پھر بھی اپنی زندگی
خزی د دوم رډی رو سختو کڑاون باوجود چریګیل نه دکړ او ټول سختې پچ پخلو تیرې زکه هر جنیل داس جون کول پکا دی. په داسې طریقه دغه سوچ راتن کې نسلون ته د منتقل کول کوشش کیږي چې مثبت عمل نه
بي جوړ شادیو پروموټ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کے اچھے مناسب رشتے تاکہ نہ صرف وہ
نظام په خیال د بي جوړ ودونو سوچ پر مخړلو پزی او مخنیوي کی هر باشور تنلا خپل کردار ادا کول پکا
جنریشن میں بھی اچھے ذہن کو پروان دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں.
گال پاکستان چې د غالب نړیوالې ټولنې سره تعلق لري او یو سیړنیزه اداره ده چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو لپاره کار کوي. د دوی لخوا په کال 2018 او 2019 کې ترسره شوې یوې سروې له مخې پاکستان کې تقریبا نیمایی یعنی د زنانو د آبادۍ 50% زنانه د کورنو دننه واده کړل شوې دي چې د هلک او جینۍ عمرونو ته پکې پاملرنه نه ده شوې چې د واده لپاره د یو بل مناسب دی او کنه. دا چې په ټولنه کې د بې جوړو ودونو کېدو له وجې زنانه یا نارینه د څه قسمه ذهني یا جسماني اغیز کار کېدل شي دغه پوښتنه مشال ریډیو د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د دماغي ناروغو ډاکټرې ارشی ارباب نه وکړه. نو په جواب کې ډاکټر ارشی ویل چې په بي جوړه رشتو کې تړلي زیاتره نارینه دا اختیار لري چې دوهم واده وکړي. ولې د زنانه سره د تېښتې یوه لاره هم نه وي او چې کله ترې خاوند د دوهم واده په صورت کې په مکمله توګه لاس په سر شي نو بیا د دغه بي جوړه واده ښکار زنانه سره چاپېرچل کې د خلکو رویه هم منفي شي چې اثر یې د هغې په ذهني صحت پرېوځي.
جوڑا رشتوں کے موسٹلی دا الگ عمر دا جنہ نہ ڈے زیاتی یا الگ اڑ کے بھی دا جنہ عمر پہ زیاتی یا دا دوڑو نہ خوقی بھی الگ نہ کول کواڑی جنہ نہ کول کواڑی کو پا زور والو کی یا پا بدلو کی ڈے زیات وہ ہلٹا کول پہ کی گی زکا چے خوی عادتوں نے یو بل سر نہ میچ کی گی نو آئی کے وہ ہلٹا کول او جنگ جگڑے ڈے زیات راضی بیا دا آگے ایموشنل وائلنس ڈے زیات کی گی یو سړی چې دی یا ډېر زیات های پرې چغې سوري وهي پیغورونه او طنزونه او طانې او هغه کوي او یا بیا بیخي چپ شي سړی سره بیا هم یو آپشن یې هغه دویم وادو کی نقصان راشي وړم بیا ښځې ته آیا واضې پاتې شي یا نه د خاوند د کور شي نه د پلار د کور شي هغه جینه چې ده هغه بیا لاړ شي ډپریشن ته یا به د هغې دماغي بیماری سټارټ کیږي. انزایټي هم پکې راځي خو لکه ډپریشن یې پکې زیات وي یا به خوراک خوب خندا هر څه دایي ختم وي آ به ډېره مایوسه وي د الله نه به هم ګیلي وي د ځان نه به هم وي د مور پلار نه به هم وي د خاوند نه به هم وي د بچو نه به هم وي.
ارشدا هم وایي چې د بي جوړ ودونو په نتیجه کې پیدا شوی ماشومان هم د یو کم تر احساس کاروي او د هاغ منې او توجه نه محروم وي کوم چې د ماشومان په مور پلار حق وي.
غټ نقصان چې د بچو ته زی آی چې ګوري چې د مور پلار روزانه جنگ جګړې کوي او کور کې ډېر ټینس ماحول لري ماشومان چې کوم پرفارمنس ته غزیرو کیږي د هغه قابلیت د هغه دماغي صلاحیت د هغې خود اعتمادي کانفیډنس لیول د هغې د دماغ ګروت د هر څه په هغه زبانې نیګیټیو طرف ته روان شي نو هغه ماشوم چې دی په سبا باندې خپل سوسایټي نشي فیس کولی هغه اینټي سوشل اکټیویټیز کې انوالو شي لایک غلا به کوي دروغ به وایي جواری به کوي غلط کارونه به کوي غلط الکانو سر به کې نفاسه شروع کی.
د ګال پاکستان لخوا په کال 2018 او 2019 کې ترسره شوې سروې کې دا خبره هم په ډاګه شوې ده چې د کال 1999 نه پس د کورنو دننه د بي جوړو ودونو کېدو په شر کې کمې شوې دي چې تر مخه په پنجاب کې د کمی شره 3%، خیبر پختونخوا کې 15% او سند کې دغه کمی تر 3% واضح و. ولې بلوچستان کې د داسې ودونو په شر کې تر 8% زیاتوالی شوی. د ګال پاکستان سروې ښایي چې په هیواد کې د تعلیم زیاتېدو باوجود پاکستان کې د بې جوړه او خوښ خلاف ودونو په مخنیوي کې صرف تر 1% کمی ښکاره شوی. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او لپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.